السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زنی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړی کې بتاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمې نور برخو په اړه ریپورټونه واره د دې ترڅنګ 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث هم په ژوندې بڼه لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار شاین بنیری نه اورو.
شیرون بیره دی وخت مهم خبرونه ده. جمرود په باب خیبر د تیرا د کوکی خیلو د کډوالو احتجاجي پر لدن په 55 ورځ هم دوام لري. د سند حکومت په صوبه کې تر سختو بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی او د افغانستان په پروان ولایت کې د بارانونو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 100 کسانو ژوند بایللی دی. او روغتیایي چارواکو افریقا د لسیزو د هڅو وروسته له پولیو وایرسه پاکه ګرځولې ده. د خبرونو تفصیل د جمرود په باب خیبر د تیرا د کوکی خیلو د کډوالو احتجاجي پر لدن په 55 ورځ هم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره خپلو کلیو او کورونو ته ستانه کړي. د خیبر سیاسي اتحاد د سوري لاندې نن د احتجاجي پر لدن د وینا پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې که حکومت د ولس غوښتنې نه پوره کوي نو د کوکی خیلو سره د مشورې وروسته به په خپله خوښه تیرا ته ستنېږي. خیبر سیاسي اتحاد وایي چې د خپلو غوښتنو د پوره کېدو پورې به احتجاج له دوام ورکوي. بلخوا د سینیټ د سرحدي او قبایلي چارو د قائمه کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد افریدي په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د کمیټې پرونی غونډې ته د پی ډی ایم او د صوبایي حکومت چارواکي راغوښتي وو او دوی ورته باور ورکړی دی چې د تیرا د کډوالو ممکنه مرسته وکړي. د بارنو چار وزیر شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې د افغان طالبانو له لوړ پوړي پلاوي سره کتلې دي. د بارنو چار وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې پرون د ملاقات پر مهال په افغانستان کې د سولې پر لور د پرمختګ د افغانانو خپلمنځي خبرې او د شریکې دلچسپۍ په نورو موضوعاتو بحث شو. د خبر پاڼې په وینا طالب مشرانو له امریکا سره د شوي تړون د عملي کېدو په اړه قریشی ته تازه معلومات ورکړه. په خبر پاڼه کې د شاه محمود قریشی له خولې ویل شوی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې وروسته مهم پړاو اوس بین الافغاني مذاکرات دي چې باید پیل شي. خو نوموړي په کې د ستونزو یادونه هم وکړه. په قطر کې میشت د افغان طالبانو د سیاسي دفتر د پلاوي د پاکستان په بلنه د اګست په 24 اسلام آباد ته رسېدلی چې مشري یې د دې دفتر مشر ملا عبدالغني برادر کوي. د سند حکومت په صوبه کې تر سختو بارانونو وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی او د افغانستان په پروان ولایت کې د بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 100 کسانو ژوند بایللی دی. د موسمیاتو محکمې نن په خبر پاڼه کې د خیبر پښتونخوا په پېښور، چارسدا، مردان او نورو سیمو کې هم د بارانونو له امله د سیلابونو امکان ښودلی دی. بلخوا د کابل په شمال کې په طوفاني بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه 100 کسان مړه شوي او له 300 ډېر نور ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې نن په یو بیان کې ویلي دي چې د پروان ولایت په چاریکار کې په مړو شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د پروان د والي ویان وایي چې بارانونو خواوشا 300 کورونه هم رانړولي دي. روغتیایي چارواکو افریقا د لسیزو د هڅو وروسته له پولیو وایرسه پاکه ګرځولې ده. د اعلان پرون وروسته لاغې وشو چې په افریقا کې د سرټیفیکیشن سیمه ییز خپلواکه کمیشن تصدیق وکړ چې په تیرو 4 کلونو کې په افریقا کې د پولیو یا ګوزن یوه پیښه هم نه ده رامنځته شوې. خو پاکستان او افغانستان اوس هم د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پکې د پولیو نوې پیښې رامنځته کیږي. او د روس انتظامیه هغه تورونه ردوي چې ګواکې د اپوزیشن مشر الکسی نیوال نیتا قصدن زهر ورکړل شوی. 44 کلن الکسی نیوال نی چې پر روس مشر ولادیمیر پوتین نیوکې کولې او د اداري فساد پر ضد مبارزه کوله، دا مهال د جرمني د برلین ښار په یو روغتون کې درملنه روانه ده. غربي هیوادونه پر روس فشار راوړي چې نیوال نیتا د مبینه زهر ورکول کې دوه د پیښې پلټنې وکړي او ککړو کسانو ته دې سزا ورکړي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه خبرونه هم د شاین بنیری ناوري د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته د جمرود په باب خبر کې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د تیراکو کې خېلو کډوالو احتجاجي پرله دوام لري. دوی وایي چې اته کاله وشو په جمرود کې خپلو خپلوانو کره دېره شوي او باید نور خپلې سیمې ته ستانه کړل شي. نن د احتجاجي پرلته د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور احمد پشتین هم ورغلی وو او الته وینا وکړه. تفصیل د فرهاد شینواری نه اورو.
د جمرود په بابی خیبر کې نن په 55مه ورځ هم د تیراکو خیل کډوالو احتجاجي پرلت دوام وکړ او دوی غوښتنه وکړه چې خپل سیمې ته د ستانه کړل شي. چهارشنبه په ورځ د احتجاجي پرلت ته د وینا په وخت د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په خپل وینا کې وویل
وزیرستان ہم پہ احتجاج دی چمن والا سام پہ احتجاج ناستا ہے تو باجاوڑ کے ہم اور ٹارگیٹ کلنگ دی مومن دو کورم ایجنسی اور افزائی کے ہم ہر عورت دھماکے اور گوبل جوڑ بھی زمون سر چاس یاتا ہی کڑے جائے پر تاریخ کو مجھے آج کھلے بھر ماتے کڑی دی نن بیا ہم پتے خاورا دا امن پلارا دا عدم تسدد پلارا زائی پزائی کینو احتجاج کو جلسہ کو جلوس کو.
د جمرود کوکی خیل کډوالو د حکومت لپاره دغه احتجاجي پرلت د خیبر سیاسي اتحاد لخوا لګول شوای. د دغه سیاسي اتحاد یو مشر غفران الله خیبری هم په دې پرلت کې موجود او دوی مشال ریډیو ته وویل
مطالبات امدادي چې د کوکی خیل د تیرا متاثرینو بحالی دا ممکن نه وګرځي تر اوسه پورې حکومتي چارواکو یا حکومتي ذمہ دارانو ریاستي ذمہ دارانو په دا حواله باندې هیڅ قسمه د مذاکراتو یا د دغه خبرې د پیشقدمه په حواله باندې څه کردار نه ده کړی سرابطه نه وکړي. هلته خو چې کوم د نقصاناتو خبره د لسو کالو نه کورونه چې کوم دی مختلف وران شوي دي اجرې ورانې شوي دي جمعتونه ورانې شوي دي جنگلات کټ کیږي مختلف قومونه وري مختلف خلک وري نو هلته خو مکمل نظام در هم بر هم دی. هلته یو شی نظام د زندګۍ د تیرولو یو قسمه نظام هم نه دی موجود د هغې د بحالې لپاره حکومت له اقدامات پکار دي.
د سینټ د سرحدي او قبایلي امور قائمه کمیټې چیرمین سینټر تاج محمد پردی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د دغه کمیټې پرونی غونډې ته د پی ډی ایم ای او صوبایي حکومت چارواکي راغوښتي وو او چارواکو دوی ته باور ورکړ چې د دغه کډوالو ممکنه مرسته به وشي او غوښتنې به یې ومنل شي. د تیراکو خیلونه په 2013 کې د بدمنۍ او جګړو له امله خوښه شل زره کورنۍ ربی کوره شوي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. دوی وایي څه باندې اته کاله وشو چې دوی د سختو کړاوونو سره مخ دي او په داسې حال کې چې د تیرا زیاتره برخې د وسلوالو نه پاکې ګرځول شوي نو باید دوی د هم تیرا راجګال ته ولېږل شي او هغه ټول مراد ته ورکړل شي چې کوم کډوالو ته د ستنېدو په مهال ورکولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې هم له حکومت ته جواب غوښته دي چې په 2013 کال کې د تیرا راجکل او په 2016 کال کې د شمالي وزیرستان نه د پوسی عملیاتو له وجې د بې کوره شو خلکو د واپسې لپاره څه اقدامات کړي دي. په اسلام آباد کې د سینیټر تاج محمد افریدی په مشرۍ کې د اګست په 15مه یعنی پرون د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې د تیرا او شمالي وزیرستان بې کوره شو واپسي دي زر تر زره وکړي او د ړنګو کورونو سروې دی ورله وکړي. تفصیل د سراج دهیر په ریپورت کې اورو.
په دې موخه کمیټې حکومت ته هدایت جاری کړه چې یو اونۍ کې رپورټ جمع کړي چې د دې بې کوره شو خلکو د واپسې لپاره یې څه اقدامات کړي. مشال ریډیو ته د یادې کمیټې غړي عثمان کاکړ وې.
د اول ولک دا داوا و سیا ولا کاټه تر زره کورونا وران سی ویني بیا چې دې معلومات وکړ باغ کې دې داول څه څلور نوي زره کورونا سی دا ران سی ویني او دا ځین خو ګسر سروې نه د سیګن مور را غوښتو دې کنه چې ته مې بندګان څلور لک په دې چې څه کوروغه دا معاملې کور دا لک څنګه لا څه په خرڅ غواړي د تیرا خلک دې غریبان د په جمهوریت کې ناشتي د دوی نه سروې سی ویني نه پیسې وکړي نه نن دا دغه مور په دې کنه
تن کشمیر خان کوکی خیل مشال ریڈیو تا اوی دی سر حکومت جمعنا کڑی وچی دا کور پا سر باورتا سلور لک روپی ورکوی خطر دی دما حکومت ورتا نا پیسی ورکری او نا بیرتا خپلو سیمو تا ستا نکڑل مشال ریڈیو چې د دې بې کورشو خلکو د غوښتنو په اړه د خیبر ضلع نه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال پریدین وپوښتل نو هغه وویي د په اسمبلی کې د دې خلکو لپاره آواز پورته کړې او حکومت په ډېر زر د دې خلکو دا غوښتنې پوره کړې.
تیرا چکم متاثرین دی وزیرستان پا دیکھ دا تیرا چکم روزگار یا پا دیکھ مہربان ناکی دا دیلا کو چکم متاثرین دی نو دا حکومت پا اعلان باندے بلکل دا من دا پارا دا خپل علاقو نا ہوتی ہو پا دی سلسلہ کی نو پا خپل پا قومی سملے کی دا غا گوچت کرے ہو چی دا متاثرین پیسلیٹیٹ کا ولدی کا دا دنیا نا وقت دا ہو کا دا پاکستان دوی تا یو غط پیکج ور کول دی اور دی وا پسیری اور دی آلتا بارکاری اور دی چکم مطالبی دی دا منل پا دی په دې سلسله کې زموږ د خیبر پختونخوا وزیر اعلام چې کوم دی متحرک دی او د هغوی د مختلفو ډیپارټمنټ سره مذاکرات شروع دي.
بل پلو د تیرا راجګال بې کوره شوي خلک د تیرو شپږ پنځوس ورځو راهیسې په جمرود بابې خیبر کې په احتجاجي پرلت ناست دي او غوښتنه کوي چې خپلو سیمو ته د بیرته ستانه کړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو جمعیت علماء اسلام فی گند لزنو نورو گندونو سره د سیاسی اتحاد د جوړول لپاره رابطه پیل کړی دی. د دې گند غړي وای خای د سیاسی اتحاد په اړه رسمي اعلان د اگست په اجتماع د ګڼ ګوندی سي غونډې پر مهال وکړي. جمعیت علماء اسلام او ځینې نور ګوندونه دا دریځ لري چې پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند د اپوزیشن په توګه خپل رول په سمه توګه نه تر سره کوي، نو ځکه دوی ځان له جدا اتحاد جوړوي. بلخو مسلم لیگ نون دا تورونه رد کړي دي. پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وایي چې اپوزیشن ګوندونه د ولس لپاره نه بلکې د خپل مفاد لپاره راوتي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
جمعیت علماء اسلام فی او ځینې نور ګوندونه وایي پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ګوند اپوزیشن رول په سمه توګه نه ترسره کوي، نو له دې کبله دوی جدا سیاسي اتحاد جوړوي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند ویان جلیل جان د اګست په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې دوی له عوامي نیشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن پارټي، بلوچستان نیشنل ګوند او ځینې نورو سره د حکومت خلاف د اتحاد جوړولو په اړه پریکړه کړې. خو دې لړکی به باقاعده اعلان کېدی شي چې د اګست پر 18مه په ګڼ ګوندي غونډه کې وکړي. نوموړي زیاته کړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ بیا تور پورې کړ چې د اپوزیشن دوه لوی ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د حکومت ملاتړ کوي.
موږ د دې پیپلز پارټي او د نون لیگ د اپوزیشن لري هغه وخت جلا شوې چې څه وخت فوجي ایکس او آرمی ایکس دوی پاسولې پیپلز پارټي او نون لیگ کومک سره وکیل حکومت سره نو شهر بل راځي هر څه راځي هغه دوی مانا داد اسلام حکومت سره مرسته کی پیپلز پارٹی انہوں نے لکھ دی. موږ حقیقی اپوزیشن آ گئی پښتونخوا ملی عوامی پارٹی، دا نیشنل پارٹی دا ڈاکٹر مالک صاحب گئی، جماعت اسلامی او جماعت علماء استان مولانا فضل الرحمان صاحب، دا دے الائنس کم رابر دی مشر دی آغا مولانا فضل الرحمان صاحب دی.
دا عوامی نیشنل گند صوبائی اسمبلی غڑے سردار حسین بابک بیا وائی ار سیاسی گند خپل نظریه لري، خدا محل دا حکومت خلاف ټول سیاسی گندونه خپل کردار په سمه توګه ترسره کوي. نوموړي زیاته کړه چې دوی ته د سیاسي اتحاد په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویلي شوي.
د اتحاد په حواله خو منګه هم په اخبار کې خبر کتلې ده د کمې پورې چې د دې خبرې تعلق ته چې اپوزیشن خو ظاهره خبره ده دلته خو سیاسي جماعت چې ده هغه خپل یو سوچ لري هغه خپل یو نظریه لري چې کوم نکات دي په هغې باندې اپوزیشن یو ځای روان ده مولانا صاحب خپله پارټي ده او د هغه خپل کاوشونه دي خپل کوششونه دي منګ ته خدا واضح نه ده چې دا اتحاد جوړ ده نو دا انتخابی اتحاد دے او کدا سیاسی اتحاد دے دا موجودہ صورتحال پا حوالہ باندے
دا مسلم لیگ نون گند غڑے صدیق الفاروق بیا دا جمعیت علماء اسلام فی گند تور نارا دوی و وائی چی پڑی رو خبرو کی دا مولانا فضل الرحمن ملگرتیانا کول مقصد دانے دے چی گوا کی دوی دا حکومت خلاف خپل آواز نا پورتکوی
پا یو گند کی دنن ہم اختلافات کی دیشی او دا غسی چی گندو نا گن شی نو ہم اختلافات را مست کی گی او دا بده خبره نه ده خدا ویل چې موږ دوه کاله د اپوزیشن رول سم نه دی تر سره کړی نو دا ناسمه ده موږ د مولانا فضل الرحمن لانګ مارچ ته ورغلی یو او شهباز شریف صاحب او بلاول بټو زرداری دواړو پکې تقریرونه هم کړي وو که موږ عمران خان ته د واک موقع نه وی ورکړی نو هغه به بیا ویل چې ما ته خو چا د کار موقع را نه کړه ګنې دا د کارونه به مې کړي وو مونگ لے عمران خان سرا کچرتا پسکار کی ملاتر کڑے دے نو حغمو دا جمہوریت او دا حیوات دا مفاد لپارا کڑے دے
دا پاکستان پیپلز گن لغڑو سرمو پا دیڑا دا رابطے حسا اکڑا خو اغی تیلیفون اچھت نکڑ البتہ دا پیپلز گن مشر بلاول بٹو زرداری او نورو غڑو یہ اڑان دے سواری دا حکومت پا کار کردگے تنقیدو نکڑی دی بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي اقبال افریدی ویل چې اپوزیشن د ولس لپاره د کارونو پرسه د خپل ګټو په مخارابوتی دي
لہذا په موجوده اپوزیشن کې کتا سو ګوري دا ټول د حکومت سپاتې شوی دي او د دې کرپشن د دې دو نمبرې د دې اقرب پروري دا ټولې دنیا ته پته ده بنیادی طور باندې دا د خپل کرسي جنگ کوي دا عوامو د پاره دوی نه مخکې سکار کړی دی او نه اوس دا عوامو ترجمانی دا اوسم تحریک انصاف کوي
د سیاسي چارو په افتخار ګیلانی بیا وایي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د وړو ګوندونو اتحاد به په حکومتي او فشار لدی قبل هم جوړ کړي چې په دې کې اکثر ملت پالا ګوندونه شامل دي او د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خپل ملاتړ لري د 2013 کال په جولای کې چې کله په پاکستان کې انتخابات وشول او پاکستان تحریک انصاف ګوند د زیاتو څوکیو په ګټلو وفاقي ائتلافي حکومت جوړ کړ نو جمعیت علماء اسلام فی او ځینو نورو ګوندونو په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه ولګول او وروسته بیا مولانا فضل الرحمن د حکومت ضد لاریونونه احتجاجونه غونډې وکړې او هغه غواړي چې اپوزیشن ګوندونه په یو دریز ورغونډ کړي د خیبر پختونخوا د سپورت څنګه مشر اسفندیار خټک وایي د صوبایي حکومت په وینا د اغه لوبو میدانونو اکیډمي خلاصې کړې دي چې په کې له کورونا نه د ځان ساتنې تدابیر تر ډیره خپلې دي شي د په خبره خو جوړو کراټه کبډي پهلواني باکسینګ یا داسې نورې لوبې چې په کې لوبغاړو ته د کووېډ 19 ناروغۍ لګېدو امکان ډېر وي لا هم نه دي شروع کړل شوي په دې اړه تفصیل د اسرار الله مومند په ریپورت کې اورو
د خبر پختونخوا د سپورټس څانګې مشر سپندیار خټک وایي د کورونا وبا له امله ځنډېدلې هغه سپورټس سیالۍ یې بیا پیل کړي چې په کې له کورونا د ځان ساتنې تدابیر خپلېدای شي نوموړي په سیشن په مشال ډیو ته ویل چې روان کال په مارچ میاشت کې له 21 کلو د کم عمر لوبغاړو مختلفې سیمه ییزې سیالۍ ترسره شوې خو د یادې وبا له امله د ضلعو په کچه دغه سپورټي مقابلې پاتې شوې چې په کې لس لوبې د سړو او و د جینکو وې خو نوموړی وایي دغه پاتې لوبې یې د اګست په 10 بیا پیل کړي او د لړکې د فوټبال ټورنمنټ د اګست تر 44 پورې ترسره شو او د راتلونکي میاشتې له 9 تر 11 نیټې پورې به په پېښور کې د لامبو وهنې سیالۍ هم ترسره شي چې په کې له ټولو صوبې لوبغاړي برخه اخلي البته نوموړی وایي د کورونا وبا د مخنیوي په هدف تر دې دمه په میدانونو کې نندارتیانو ته د لوبو کتو اجازه نه ده ورکړل شوې دا وایي د کورونا وبا له امله نورې هم ځینې ستونزې لري اټکوای په انډر 21 گیمز یا د یوشت کلو نه د کم عمر لوبغاړو په لوبو کې د شامل ټیبل ټینس، والی بال، باسکټ بال، کرکټ او نورو لوبو لپاره یې لا هم مهالویش نه دی ټاکلی، خو په راتلونکو څو اونۍ کې به یې ترسره کړي. بلخو د خیبر پښتونخوا د مختلفو ګیمونو لوبغاړو د کورونا وبا له امله د بند شوو میدانونو او اکاډمیو په بیا پرانیستو او لوبو شروع کېدو د خوشحالۍ څرګندونه کړي، خو وایي خپل پریکټس یې نه دی کړی. دوی دا هم وایي چې مخکې به په لوبو کې په ښه کارکردګۍ دوی ته د میچ پر سر د 1400 نه تر د 150 زرو پورې پیسې ملاوېدې، خو د وبا له امله یې میچونه ونه شول نو دوی له مالی ستونزو سره هم مخ دي. پېښور کې د ټیبل ټینس لوبغاړی سید جابر چې د 16 کالو راهیسې دغه لوبه کوي او په 13 کلونو کې یې په صوبې دننه یو شمېر مډالونه اهم ګټلي، په سه شنبه یې مشال ډوته وویل چې په 13 میاشتو کې ورسره حکومت هیڅ مرستې نه دي کړي او دوی اوس په تمه دي چې دغه لوبې په مکمله توګه بحالې شي چې دوی په کې پیسې وګټي.
او هغه گیم فلال لا ولاړ دی او مونږ خدا غیر انتظار کړو، مونږ الزا سکیش پرایز وغیرہ ملو شنو مونږ لک برابر شو کنه، نو هغه دا ویلو چې لکه مطلب 1 لاکھ کیش پرایز دی او په 5 ڈیوائیډ کیږي، بیا هغه نه بغیر 20,000 وینر تا سکالرشپ ته 1 ایئر دا پارا منتلی، نو فلال بس مونږ دا په ویټ.
خبر ضلع کې د ټولو قبایلی سیمو د والی بال اتحادیه جنرال سیکرټری محمد خورشید اگست په 15مه مشال ډوته ویل چې د کورونا وبا له امله په 13 میاشتو کې یو لوبه هم نه ده شوی، چې له وجې د لوبغاړو پریکټس نه دی شوی او مالی ستونزې هم لري.
حکومت د مخې موږ ته یو پیسه نه ده مېملو نه راغلي دي، موږ به مخکې د پاټا ځوانان چې دي هغه به په یو ټیم کې اتنه کسان لري، اوس هغه د نیش برابر دي.
بلخو د خبر پښتونخوا د سپورت څانګې مشر سپندر خټک دا مني چې د کورونا وبا پر مهال یې له ټولو لوبغاړو سره مرستې نه دي کړي، خو د په خبره چې کوم لوبغاړو په کامی لوبو کې مډالونه ګټلي نو هغو سره یې تر دې دمه مالی مرستې کړي دي. کورونا وبا له امله ځنډول شوی ټیلنټ هانټ یا د تکړه لوبغاړو د لټون پروګرام به هم د سپتمبر له نیمایي پیلوي. نوموړی وایي د دې پروګرام د لارې بعد خبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د هاکۍ، خزینه، کرکټ، ټیبل ټینس، فوټبال او نورو لوبو لپاره د لوبغاړو ټرایل یا ازموینې اخیستل کیږي. له دوی به ټیمونه جوړوي او بیا به قومي لوبغاړي دوی ته د 15 ورځو پورې روزنه ورکوي او همداراز بیا به د دوی ترمنځ چې مقابله کیږي او اخره کې به له هر یوې لوبډلې درې درې غوره لوبغاړي اخیستل کیږي او د لوبغاړو ته به بیا نور روزنه ورکړل کیږي چې دا رنګ د کامی او نړیوال لوبو لپاره چمتو شي. د خبر پښتونخوا د سپورت څانګې مشر زیاتوي د مزورانو لپاره کلنۍ لوبې به هم په اکتوبر میاشت کې شروع کیږي.
د هند فلمی نړۍ بالیوډ هم د کورونا له وجې ځپل شوی او ډېر اداکاران په دې وایرس اخت شوي وو چې ځینې بیرته ښه شوي دي. هند له امریکا او برازیل نه پس د دریم هیواد دی چې کورونا زیات ځپلې دي. په داسې کې د اداکارانو، فلم جوړونکو، وړاندې کوونکو کار یې خراب کړی هم دی، خو اوس د فلمی صنعت سره تړلي کسان هڅه کوي چې یو بیا کارونه پیل کړي. نجیب عامر د فرانسې خبري ایجنسی او نورو نړیوالو رسنیو د رپورټونو په بنسټ په دې موضوع یو رپورټ جوړ کړی دی. رپورټ د امیتاب بچن د یو ټلویزیونی پروګرام په غږ پیلېږي.
اب آگے بڑھتے ہیں، فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا کوشچن آنے والا ہے آپ کے سامنے کنٹسٹنٹس، ریڈی؟ یہ رہا آپ کا فاسٹسٹ فنگر فرسٹ کا پرشن آپ کے اسکرین کے اوپر. سب سے کم سے شروع کرتے ہیں
وتلے ہندی فلم ستورے امیتابھ بچن دا کورونا وبا دا ٹول بن نپس یو وار بیا د خپل مشهور تلویزیونی پروگرام کون بنے گا کروڑپتی تا رستنیگی. هند چې د نړۍ د هغو هیوادونو د سر قطار کې ولاړ دی کوم چې تر ټولو زیات کورونا ځپلي، په تیرو څو میاشتو کې د ژوند د نورو څانګو تر څنګ پر فلمی صنعت هم بندیزونه لګولي وو. په خپله امیتاب بچن او د کورنۍ څو نور غړي هم په دې وایرس اخته شوي وو، خو اوس هغوی ټول بیرته ښه شوي دي. هند روان کال په مارچ میاشت کې په فلم او ټلویزیون بندیزونه لګولي وو، خو بیا په جون میاشت کې د ځینو محدودیتونو او شرطونو سره د شوټینګ اجازه ورکړې وه. په دغو محدودیتونو کې دا خبره هم شامله وه چې هغو اکټرانو ته د کار اجازه نشته چې عمرونه یې له 15 کالو پورته دي. د امیتاب بچن عمر 80 کاله دی، نو هغه ته لا هم تر هغې اجازه نه وه چې یو وار بیا په سکرین راشي. خو بیا وروسته په روانه میاشت کې د هند یو عدالت د عمر د محدودیت شرط ختم کړ. خو عدالت په خپله پرېکړه کې ویلي د سټوډیو د کار وسایل باید د وایرس ضد سپری سره پاک کړل شي تر څو چې ممکنه وي ماسکونه دې واچول شي او ټولنیز واټن دې هم وساتل شي. خو په ځینو ایالتونو کې بندیزونه لا هم په خپل زړه حالت کې دي. په دغو ایالتونو کې مهاراشترا هم شامل دی چې ممبئی او ناګپوري مرکزونه دي. د هندي فلمی نړۍ زیات کارونه هم په ممبئی کې ترسره کیږي. اوس چې حکومت په فلمونو او تلویزیون لګول شوي بندیزونه نرم کړي، نو اداکاران، سندرغاړي او دوی ته ورته نور کسان ورو ورو کار ته ستنېږي، او بې له شکه امیتاب بچن هم بیرته کار ته ستون شوی دی.
اب دیکھیں کن کن لوگوں نے اسی کرم میں صحیح اتر دیا ہے. سبھی نے صحیح جواب دیا ہے، لیکن سب سے تیز جواب کس کا ہے؟ سشیل کمار. اوہو، بدھائی بدھائی، بہت 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 بہت. آئیے ہورا چلتے وہاں اور کھیلیں گے کون بنے گا.
خو د مهاراشتر ایالت ویان د فرانسوي خبري اجنس ته ویلي هغوی په احتیاط ګامونه اخلي، حالات بساري او د هغې په رڼا کې به پرېکړې کوي. امیتاب بچن له تیرو 20 کلونو راهیسې کون بنېګا کروڑپتی خپرونه پر مخ وړي، خو اوس چې هغه کار ته ستون شوی د پروګرام سټایل به هغه پخوانی نه وي. اوس به د هغه مخې ته ګډونوال او نندارچیان نه وي ناست. امیتاب بچن چې د جولای میاشتې ټوله په روغتون کې تیره کړې، تازه تازه یې پر انسټاګرام خپل انځور خپور کړی چې په کې لیدل کېږي نوموړي ماسک او شنه کالي اغوستي، او د شوټینګ ټول عمله هم په شنو ځانګړو کالیو او ماسکونو کې خپل کار پر مخ وړي. هغه پر انسټاګرام لیکلي، بیا کار ته د ستنېدو وخت راغلی، خو په شنو حفاظتي کالیو کې. د هند مهاراشتر ایالت د فلم او تلویزیون لپاره د ډرامو او فلمونو تولیدونکو ته ویلي د دې لپاره چې د کورونا وایرس خپور نشي، هغوی دې په فلمونو کې د سوکس پیړۍ او ډله ییزو ګډاګانو صحنې نه ریکارډ کوي. خو دا په داسې حال کې ده چې هندي فلمونه د همدې صحنو لپاره شهرت لري. همدارنګه فلم جوړونکو ته دا هم ویل شوی چې د کورونا د مخنیوي لپاره د هڅه وکړي چې د اداکارانو ترمنځ ټولنیز واټن وساتي. د ښکلولو او غاړې ورکولو صحنې دې هم نه ثبتوي. په دې توګه به هندي فلمونه د اتیایي میلسیزي فلمونو په شان شي چې د فلمي سندرې د ګډا پر مهال چې به د فلم د هلک او جنۍ ترمنځ رومانوي شیبه ریکارډ کېده، نو کیمرا به د ګلونو په بوټي فوکس شوه او به ښودل شول چې دوه ګلونه یو بل سره غاړه غړې دي.
لگ جا گلے کے پھر ہنسی رات ہو نہ ہو.
در ممبئی چارواکو فلم جوڑون کو بانی دا شرط ہمیں خیچ چھے دا شوٹنگ عملی تا با دا صحت او جوان بیمہ ور کوی، او دا فلم پا سیٹ پا ہر وقت ڈاکٹر، نرس او امبولانس موجود وی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پانا، فیسبوک، ٹویٹر او یوٹیوب او ریدائی، لوستائی او لیدلے شئی.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د مشال ترړه لاندې بحث دا د دې خبرونه قربا عبدالحی کاکړ دی مایک هغه تسپارم
د مشال ترړه لاندې.
د مشال ترانه باندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه مني. د افغان سولې پروسې په لړ کې د طالبانو یوې ډلې د ملا برادر په مشرۍ د اگست پر 15مه د اسلام آباد د سفر پر مهال د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره لیدلې دي. تر دې ملاقات وروسته د هېواد بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې شاه محمود قریشي او طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیلېدو په ګډون د سولې پروسې پر نورو اړخونو خبرې وکړي. لکه چې طالبانو د فروری په میاشت کې په قطر کې له امریکا سره د سولې تړون کړی، له هغه راهیسي هڅې روانې دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل شي، خو په تړون کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کولو موضوع د خبرو کې خند و. خو وروسته افغان حکومت مرحله وار بندي طالبان خوشي کول پیل کړل او په جواب کې طالبان هم د افغان حکومت بندیان خوشي کړل. پاکستان په دې خبرو اترو کې د سہولت کال رول روبولې دي. پښتانه دا چې اخر طالبانو د اسلام آباد سفر ولې کړی دی، د سوری خبرو اترو کې خندونه څه دي او مستقبل یې څه کېدای شي، دا نور پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې چېړو. میلمانو په لندن کې خبریال او څېړونکی سمی یوسفزای او د خیبر پښتونخوا په کورمزله کې رحیم درویش دی. سمی یوسفزای له تیرو شاوخوا دوو لسیزو راهیسې پر طالبانو رپورټینګ کوي او رحیم درویش بیا له پېښور یونیورسټي څخه په نړیوالو اړیکو کې ماسټري کړې ده او د ماسټري د تحقیق موضوع یې افغان سولوا. خدا وخت را سره سمی یوسف زید ټلیفون پلاندی. سمی یوسف زید سپ تاسو تر کله وای؟
السلام علیکم تاسو او اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه کاکل سپ.
مننه ډیر سمی یوسف زید سپ، تاسو خو بهر لکه څنګه ما یادونه وکړه چې له دوه لسیزو راهیسې طالبانو دغه چې څومره چارې د رپورټینګ کوي، بلکې دغه د سولې کم تړون کې دی، تاسو په قطر کې واس، بلکې هر ځای چې دغه وی تاسو حاضر یې، اول به دې تراسو طالبانو بهرال دغه دغه ډله چې دغه بیا تازه پاکستان ته سفر کړی دی، که څه مسله د افغان حکومت او طالبانو ترمنز دا امریکا سره هم تړون شوی دی، پاکستان ته دغه تازه سفر څه هدف لري، څه مقصد لري ساس په خیال؟
د دې یو مقصد خدا دا چې پاکستان د دې سفر دا څرګندوي چې پاکستان اوس هم د افغانستان په مسایلو کې یو رغنده کردار لري، او د دې نه وړاندې چې د امریکای او طالبانو جوړ جاړي وشو یو کې هم د پاکستان یو ډیر مهم کردار و. د برادر افغان د زندان خوش شو، د مذاکراتو میز ته راوستل شو، د غو نورسته چې کله بین افغاني خبرو مرحله را ورسېدلې، اوس بین افغاني خبرې د پاره تقریبا ټول کارونه او شرایط تیار شوی دي، او بیا هم دا خبرې نه دي پیل شوې. لدې عمل اوس یو د امریکا او د طالبانو او د شپږ بندیانو په اړه چې استرالیا او فرانسې مخالفت کوي، دا مخالفت نور افغان حکومت هم د طالب بندیانو د خلاصون سلسله په دې باندې چې افغان کمانډوي ځواکونه طالبانو سره په زندانونو کې دي، هغه باید راپری خودل شي و دروله. خو زما په خیال عمده هدف دا ده چې پاکستان په دې پیږي چې امریکا یو مشکل د افغانستان د امریکایي فوجانو وتل او هغه تقریبا حل کړلو، طالبانو سره تفاهم ته ورسېدلو او په دغه تفاهم نامه باندې تر اوسه پورې دواړه طرفونه نه اختلافات نشته ده. البته د لوبي یعنی پرلو بلاتات ده، هغه لوبه دغه چې امریکا په داسې حالت کې د افغانستان وطن والی چې دلته یو نسبی امن وي، کلن دی جګړې ور تم شوی وي، جګړه ختمه شوی وي، دا چې اوس دوی د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی، دوی په دې پیږي چې پاکستان طالبانو باندې اختیارات استعمالولی شي او طالبان مجبور دي چې دوی چونکه پاکستان کې ژوند کوي، پاکستان کې کورونه دي او فامیلونه دي یا سفرونه کوي، نو د دغه فشارونو په استعمال سره دوی یو ډول په حساس وخت کې طالبان مجبور کړ چې پاکستان ته سفر وکړي، او د دین اولاندې د اعلان وکړي چې دوی به پاکستان طالبانو خلاف اقدامات کوي، چې د ملګرو ملتونو په لیست کې اوس هم طالبان یو ترهګر یا تروریست ګروپ دی او دوی سره څوک رابطه لري کوي. زه په خیال پاکستان غواړي چې دغه موقع نه په استفاده امریکا سره تعلقات ښه کړي، د امریکا نه امدادونه ترلاسه کړي، او امریکا هم په دې پوهېږي چې طالبانو د وتلو دپاره د پاکستان یو کردار ده. سره د دې چې طالبان په دې پوهېږي هر څومره چې دوی پاکستان ته سفرونه کوي هغومره د افغانستان دننه د خلکو
پروگرام پوجرو کی رازم ډیر مننه لمر سره رحیم درویش صاحب د ټلیفون په لائن سو رحیم درویش تاسو تر کله وایم مننه رحیم درویش صاحب سوال دا دی چې طالبانو یو ډالر هغه تاسو د افغان سولې په اړه باندې خپل تحقیق هم کړی دی که موږ له دې تازه سفر څخه پیل کوو بیا به وروسته شاته ځو دغه د طالبان دا ټوله پروسه تاسو څارئ په دا اوس حالاتو کې داسې څه ضرورت پېښ شو چې طالبان دې د اسلام آباد سفر وکړي او د پاکستان له چارواکو سره وویني؟
السلام علیکم بالکل مشاہدہ افغان پیس افغان سول امن بارے کے کم مقابلے کے لیے تحقیق کرے داؤس کم منگ نتیجہ رکھتے شو پاکستان کا مولا برادر سفر دا چونکہ طالبان افغانی دریز پالیسی دے د گوانڈیو ہیوادن بارے کی چې گوانڈیو ہیوادن سر دے مثبت اڑکی واڑی چونکہ دا کرونا د مخکنه هم دا سفر شوې دي اوس سویل چاین سے بم دا ٹویٹ مخی کرے وہ چی دا سفر با دوام ہو لری اور چونکہ کرونا دی وجہ دا سفر لگ جنڈی گلی ہو
ستاسو په خیال باندې کرونا خیر پر خپل ځای باندې او دغه دی دا اوسنۍ سفر ستاسو په خیال باندې په دې ټول پروسه کې یعنی په کومه معنا سړی واخلې دې څه معنا واخلې څه مسله ده چې دوی بیا دا سفر کوي؟
بالکل دا سفر په دې افغاني مذاکراتو نمخ کې ډیر ضروری وي تر څو طالبان د فضا باور فضا جوړوند لپاره سفرونه وکړي چونکه اوس افغانستان کې د افغانانو ذهن سازی شوی دی او سول لپاره ډیر زیاته چونکہ ڈیر نہ کر پاتے دے چتر سو بین الافغانی مذاکرات شروع شی دے دی وجہ نہ دادی دا سفر دی پاکستان میں شروع کو او دای ہم وی دی چدا سفر نہ بو نو وی گوندی ہی وادوں تو ہم جاری وی
شاہ من نہ ڈیر رحیم درویش سے ز ب راجما تاس سمی سبزی سے بلک تاس مخکم یادونه وک یعنی دا پاکستان خو بہرحال تاس وی چی غواڑی چی امریکا سره تعلقات شکی چی وخت کی ډیر خرابې دوت تللی ولو اوس حالت کې نه پدې نن چې مستاسو خبرې کوي یا د سفر کې پاکستان پریکړند رول څه ادا کولای شي یعنی کم خاص شانو کې کم شې دی کولای شي دی وکړای شي؟
بالکل پاکستان رول پاکستان کردار
نه دا سمیر سبزی صاحب زم پښتنه کول رحیم صاحب تاسو ته راځم بیا سمیر سبزی صاحب تاسو مهرباني وکړئ
سره د دې چې پاکستان او یعنی طالبانو باندې پاکستان یو نفوذ یو محدود ده خو بیا هم هغه ځای چې کله هم نړیواله ټولنه له طالبانو سره په مشکلاتو کې واقع شي دوی د پاکستان دروازه ټکوي ممکن طالبان د پاکستان ټولې غوښتنې ونه مني خو بیا هم طالبانو سره روابط یا او بیا د طالبانو سره مختلفو طریقو د هغوی په ژبه او د هغوی په هغه طریقه کار باندې پاکستان ته ټولو زیات پوهېږي نو اوس چې د بلغوانی خبرو بیخي هغه په اول قدم کې یو او څو قدم ورته پاتې یو دا خبرې تقریبا ختم شوې وي چې بلغوانی خبرې به پیل کېږي نو لومړی غوښتنه خو دا ده چې امریکې او د نړیوالې ټولنې چې پاکستان دا وکړي چې طالبان یو څه نرمښت وکړي کدی غواړي چې یو سیاسي ډګر ته ولاړ شي
یعنی نرمښت په څه معنی؟
نرمښت په دې معنی چې امکان ولري چې د شپږو بندیانو د قضیې نه تیر شي او د دې ځای باندې متبادل لست جوړ کړي بل دا چې
یعنی شپږ قیدیان تاسو مخکې یادونه وکړه اوریدونکو په ځین کې به سوال وي چې د شپږ قیدیان څوک دي او څنګه دي؟
دا هغه شپږ قیدیان دي چې څو وړي وړاندې امریکایانو وروسته له هغه چې استرالیا او فرانسې او دې ملکونو شکایت وکړو چې دوی د هیوادونو خلک وژلي دي وروسته افغانستان په قانونو کې دي او دا 5000 بندیان یا قیدیان چې ازادي کې دي په لیست کې دي نو دوی وایي چې فلحال دپاره تاسو د دوی د خلاصون مخه ونیسئ امریکا هم چونکه په دغه جګړه کې دغه ملکونو د امریکایي ملګرتیا کړې وه د ترهګرۍ یا د تروریزم په خلاف چې کومه جګړه افغانستان کې امریکا پیل کړی و هغوی پکې قربانیان ورکړي وي او دوی د ناټو په چوکاټ کې هم دي. نو له دې امله امریکا هم مجبوره وه چې دغه ملکونو خبره واوري او طالبانو ته ووایي چې تاسو د دې نه تیر شي. البته افغان حکومت چې کله دا وکتلو چې د امریکې طالبانو او د ناټو ترمنځ به دغه مسله باندې مشکل راپېښ شوی ده، نو هغوی هم د دغه موقع نه په لومړي ځل باندې دوی داسې صورتحال جوړ شو چې خلیلزاد په مشکل کې راګیر شو او دغه مشکل د اضافه کولو لپاره افغان حکومت بیا دا شرط کېښودو چې تر څو پورې د ټولو بندیانو یعنې د شپږ بندیانو دا کیس معلوم نشي دوی به د درې سوه شلو هغه بندیانو چې لویه جرګې پریکړه کړې وه او ډاکټر صاحب اشرف غنی په خلاصون باندې امضا کړې وه هغه فیصله نه کوي. نو یو ډول هغوی هم په خپل چونکې اول ځل باندې افغان حکومت ته یو موقع په لاس ورغلی ده، نور په دې د خبرو اترو په پروسه کې افغان حکومت ډېر حده پورې یوازې د باندې ساتل شوی وو. له دې امله چې اوس د دغه خبرو اترو په پروسه کې ناټو هم بهر ساتل شوی وو، هغوی سره هم پوره مشورې نه شوي، افغان حکومت هم نه شوي. نو دا وخت افغان حکومت او د ناټو د هیوادونو دریز تقریبا سره ورته ده. هغوی وایي چې دا خطرناک بندیان دي، باید خوشې نه شي، خلیلزاد مشکلاتو سره مختلط دي. موږ دوی غواړي چې پاکستان دغه مسله ورحل کړي. او دویمه مسله دا ده چې پاکستان یریږي چې د اوسنیو وختونو کې د تحریک طالبان پاکستان ټول ګروپونه سره یو ځای شول، او د پاکستان معلومات دي چې زیاتره دغه تحریک طالبان وګړي د افغانستان په هغه سیمو کې دي چې کوم کې طالبان نفوذ لري. سره د دې چې طالبان دا وخت رسمان د ټي ټي پی او تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې نه ساتي، خو بیا هم دوی په دغه سیمو کې اوسي کې کوم غواړي خلاف عملیات وکړي. نو پاکستان طالبانو ته دا وایي چې که تاسو غواړئ چې نړیوال ټولنې اعتبار ترلاسه کړي، دغه ټي ټي پی هم یو ترهګر ګروپ دی چې خلاف عملیات وکړي.
نو سمیر صفزي صاحب، تاسو یو خبر وکړه هغه کې دا چې زبیر رحیم درویش صاحب ته ورځم ځکه زغه ټلیفون پریسو، یعنی تاسو ویلې چې افغان حکومت له دې خبرو اترو بار ساتل سوی یا ناتو بار ساتل سوی، خو حال دا چې خلیلزاد چې دا څومره سفرونه کړي دي او څومره خبرې کړي دي هغه کې به له طالبانو سره سمدستي بیا بلاړې افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې ولیدل، یا دلته براغي اروپا ته او په برسلز کې به مشران سره ولیدل. نو دا ټول یو قسم ورسره دغه وو، خو اوس آیا دغه ټول ستاسو په خیال ناتو، افغان حکومت، طالبان، امریکا، خپل پاکستان، دا یو ځای تر نږدې سوی نه دي؟
زما په خیال دوی په اخره کې یو په دې خبره باندې هوټول اتفاق لري چې افغانستان کې یو امن او سوله راشي، او امریکا په داسې حالت کې وځي چې په افغانستان کې یو نسبی امن وي. خو زما په خیال کې په لومړیو کې دغه مسایل مکمل ډول افغان حکومت سره غیر خبر د افغان حکومت څلور زرو یا پنځو زرو بندیانو خلاصون دا باید افغان حکومت پریکړه وای. خو امریکایانو یو ډول په افغانستان باندې د فشار له امله چې دوی ورته مرستې ورکوي او فوجیان ورته دي، دا په دولت پورې ومنله. خو کله چې د ناټو سره کپره مشوره شوې وای، نو دا ډېره اهمه موضوع وه چې د امریکایانو د ناټو د ځینو هیوادونو فوجیان یا مشاورین وجل چې د افغانستان په جیل کې دي، نو دوی باید هغه وخت کې مکمله مشوره شوې وای یا یو سره مشوره شوې. نو ممکن دغه تخنیکی مشکل اوس رامنځته شوی نه وای چې د شپږو بندیانو له وجې نه د درې سوه شلو طالب بندیانو مسله حل شوې نه ده. او بل طرف ته د بل افغاني خبرو هغه فایل چې تقریبا ور کېدلو چې تقریبا په شپاړسم د اګست باید پیل شوی وای، اوس دا د نن شپږم اګست ته لس ورځې ورباندې واوښتي او داسې نه بریښي چې په نږدې څو هفتو کې هم دا خبرې پیل شي. زما خبره دا ده چې دوی سره خو رابطې کېدلې، خو د دوی خبرې نه اورېدل کېدلې، دوی مشورې نه اورېدل کېدلې. سره دوی ته به یو محدود ډول معلومات ورکول کېدل، او اصل چې په سروانو مثلا افغان حکومت سره یو دا ذاتی وشول چې دوی باندې دا تړون خو کې خوده شو چې دوی به 15000 بندیان چې یو ډیر ستر تعداد دغه به پریدي. خو مقابل کې طالبانو باندې شرط نه کې خوده شو چې 15000 بندیان خوشی کېږي، نو تاسو باید په افغانستان کې یو معلوم دوله دزبندی وکیا، یعنی اوس هم د دې زمانه زشته کوم له غونې خبرې پیل کیږي دزبندی په افغانستان کې وی کبنه وی.
صحیح مننه سمیر صاحب، زی سپ تاسو تر اعظم ریم درویش صاحب تاسو چې کومه مقاله د تحقیق ته بیا ورسته تاسو د حالات ګوري او تاسو خپل تحقیق تازه کوي، ځکه چې له وخت یې دو سره تاسو ته تر اوسه پورې چې څومره پرمختګونه یا څومره دغه سوي دي، نو تاسو ته ښکاري چې د دې خبرو اترو مستقبل چې دی هغه له رکاوټ سره نه مخامخ کیږي او دا به په آرامه باندې وسی؟
اول خو بین الافغاني مذاکرات چې کوم دي
هغه د امریکای سره مذاکرات او پرتلا لک پیچلی بوي او دغه چې بین افغاني مذاکرات کې د ایجنډا ډېر زیات دی لکه هغه کې اول نمبر موږ دا لیکلي دي چې راځي کې اول نمبر رکاوټ چې کوم د مزاحمت هغه د بندیانو خلاصون وي هم تاسو بالکل تاسو په نظر باندې ولیدل او چې دی کې تقریبا څلور سو بندیان چې کوم دی لوی جرګه هم دا امر ورکړی دی چې د خلاص شي خو هغه باوجود بیا هم دا څلور سو بندیانو کې یو څه تعداد خلاص شوي دي او یو نور چې کوم پروسه ودرول شوی دی پاتې شو دی خطرناک تیر شو کسانو بندیانو چې کومې فرانسې دي یا نور هېوادونه دي چې هغوی ته مې فوجیان مړ کړي دي نو مذاکرات کې خدا سي دي چې را پنځه زره بندیان نه کتي د دې کې پنځه یا شپږ کسان بندیان خلاص شي زه ویلم دې خبره بیا هم د افغاني مذاکراتو په طریقاتو لاره هوارېدای شي خو چونکې دلته اوس ډېر زیات تعداد بندیان خلاص شوي دي نو طالبان ګمان نه کوم چې خپل دریځ نه خوشاوړي دي چې خپل بندیانو کې تعهد کړی نو خپل بندیان به ضرور غواړي
او تاسو ولې چې دی کې به ایجنډا ډېره زیاته پراخه وي نو تاسو تشکاری چې به مشکل به نور مخې ته راځي په نورو کیسو کې
مشکل به خامخا راځي ځکه چې افغان جاتونه ټول یو خوله باندې نه دي او بادشاهانی چې کوم د دې کوم تنظیم ورکړی او یو کسي د حیات معصوم ستانګزي په مشره باندې هغه یو کسي د حیات چې کوم د اواز کوم افغان جهتونه غارت کړو نو طالبان بیا ورسره پسې ات کړو د دې وجنه یو خو د بندیانو خلاصون خبره شو دا مزاحمت شو نو بل چې کوم دې کې بعد د افغان حیات مسله راځي او دې کې به هر یو قومیت راځي او درې نمبر کې چې با رسمن کې حکومت باندې باز کیږي نو کدي کې اړیدي حکومت چې کوم شو یا دې هغه چې کوم اختیارات شو دې هغه چې کوم وخت شو دا په دې مغدي او دې کې چې کوم دا مستقل دزبندي شو دا په کې
باز کیږي
نو چونکی دا مذاکرات بولت پیچلی دي لکه وخت داخلي دې د دې نه دې کې بولګو نور څه هم د مزاحمتونو راځي
سمه ده مننه رحیم درویش تاسو ته راځم سمیر سبزی صاحب له کریم درویش صاحب وایي چې د امریکا سره د طالبانو کوم مذاکرات تو دغه په مقابله کې به بین الافغاني مذاکرات دي هغه پیچلی وي تاسو ته هم داسې ښکاري
دقیقا دا به ډېر یو پیچلی او مغلقه پروسه وي هلته خو امریکایان یو طرف وو یو واضح طرف وو طالبان هم یو طرف وو او اصلي موضوع د امریکای قواو او افغانستان او تلو دلته خو طالبانو سره ډېر مسایل دي د خزو حقوق مسایل دي دلته د مطبوعاتو د ازادۍ مسایل دي دلته د افغانستان د تیرو شلو کلونو پرمختګونو مسایل دي دلته د نظام مسایل د افغانستان کې بسره کوم نظام وي دلته د افغانستان کوم رسمي ګوندونه دي یا جهادي ګوندونه دي دغه هر یو بیل دریز دی جنرال دوستم خپل یو دریز لري استاد عطا د هزاره یا اهل تشیع په نامزګی باندې خپل یو دریز لري ډاکټر عبد الله او استاد عطا خپل د خوځ مجاهدینو یو دریز ده زما په خیال لدی عمله طالبان دا فکر کوي چې یعنی دوی ته اختیار د سو کلونو لپاره وسپارل شي مطلق اختیار دوی ته ورکړ شي دوی بل نور قوتونو ته خپل سیستم کې ځای ورکړي بل تر ته افغان حکومت په ایجنډا دا ده چې طالبان دې حکومت یو برخه سي اصلاح دي کی دي جګړه دي کی دي بیا به انتخابات کو یا به شورا جوړ کو هغه مسائل ته براش نو په خیال تر ټولو هغه سر درد جوړون کې مسائل په مخ کې پاتې دي
یعنی تاسو په خیال باندې تر ټولو لو مهمه دا ده چې پاور شیرینګ په انګریزي کې ورته وایي یا د واک او اختیار چې کوم تقسیم دی هغه به یو غټ خند وي
اغه به مخبل په هدا پوری وهاندې خدمتته د افغانانو لپاره مشکل ده چې دوی په نظام باندې ادواره طرفونه وسه پوری راضي نه دي طالب یو داسې نظام غواړي چې طالب پکې مطلق واک ولري او باندې هم د افغاني طالبي نظام ته نږدې او برخوي یو قوي نظام وي او په عین حال کې یو تیز ځواک وي او تاریخ ځواک وي خو بل طرف ته دا نور قوتونه چې کوم دیغه دا یو نرمه دیموکراسي چې اسلامي اصول سره هم په ټکر کې نه بیا غواړي دا هغه مسائل دي چې هغه کې خو ټولو مهمه دا ده چې دا وخت امریکا د افغانستان د وټلو هڅه کوي او وي دا فکر کوي چې څو پوری په طالبان د یو جګړې محل نه یو سیاسي محل تر روان نه وو او په نظام کې ځای ورنو کوو ظاهر خبره طالبان لډیر ستر
لوړ پوزیشن یا موقف نه خبرې کوي، دوی ته به ډېره زیاته برخه ورکول کیږي او کنه دوی جنگ ته دوام ورکوي. نو له دې امله امریکا په دې او نړیواله ټولنه په دې سوچ کوي چې طالبان ته ډېره برخه ورکړي شي تر څو دوی د سیاسي نظام برخه شي او جګړه ییز قوت نه په یو سیاسي قوت واوړي. چې تاسو په تیرو 500 کلونو کې طالبان یو زبردست نظامي قوت ده، خو سیاسي سوچ او فکر یې ډېر کمزور دی، اوس پورې دی یو سیاسي ګوند نه دی پاتې شوی. له دې امله کله چې دوی سره امریکای مذاکرات کوي، افغانستان خلک مذاکرات کوي، دوی لکه سیاسي سوچ په ځای باندې ملټیریلی یا جنگي سوچ دی. له دې امله دوی په یو خبره باندې دریږي او د خبرې نه بیا نه وي. لکه د 5000 بندیانو مسله شو چې تقریبا 3000 او 600 اتیا کسه پریښودل شوي دي، بیا هم خبرې نه دي پیل شوي. اوس په شپږو بندیانو باندې طالبانو سخت موقف نیولی دی. حال دا چې په سیاسي خلکو د پاره بیا سیاست په دې معنا وي چې سراکا او څه واخه، یعنی ځان په دې داسې په اصطلاح فلیکسیبل یا نرم ساتي، داسې به نه کیږي چې لکه په یو سخت لرګی چې باید هیڅکله د کګېدو خاصیت ونه لري. یعنی سیاست کې به داسې اوسیږي لکه لمده چوکا یا لرګی چې کله ضرورت شي لږ شانتې برابند کېږي یا لږ شانتې کګېږي، لاره به جوړوي. خو داسې به طالبان اوس داسې دي. نو دې امله امریکا او طالبان او نړیواله ټولنه، یعنی طالبان ته په دې نظر ګوري چې دوی سره داسې رویه کوي چې دوی داسې حالت ته وانه وړي چې بېخي دا ټوله پروسه د مشکل سره مخامخ شي. امله دوی فرا په احتیاط سره چلیږي.
صحیح رازم، تاسو ډېر ښه دغه وکي. یو ځینې یو سوال دوم نورم پیدا کړل، هغه سره به زه تاسو څخه به بل وار کې کوم. رحیم درویش صاحب، لکه څنګه چې سمیر صاحب سے بیان کل چې دغه یو پورا طالبان به خپل سوچ فکر بدلوي او دوی جنگي ډاله ده او جګړې ز سوچ کوي، نو هر ځای تی وي ساس په خیال باندې کدا سي په مستقبل کې یو جوړشت یا دغه راځي یو جوړ جاړی راځي روغ جوړ راځي د طالبانو فکری ستاسو په دې تحقیق کې دا معلومه شوی دی چې په طالبانو کې به کچېره سول راځي، نو دوی د فکر په لحاظ باندې لږ د خلکو سره وخت تیرول گزاره کول داسې یو فکری حالت دوی ته راغلي دي کنه؟
بالکل، طالبان کوم دي د یو په 1970 کې طالبان وو او یو مستنی د 2001 طالبان دي. اوس د طالبانو په فکر کې ډېر زیات بدلون راغلی دی. د 1970 طالبان اوس هغه طالبان نه دي، دوی اوس ډېر ماډرن، مطلب جدید شوي دي. دا وشي دي کې موږ سره د کې چې موږ اندازه موږ ونه کوله چې طالبانو کې دغه قسم دي. یو هغه جنگی سوچ لرونکي طالبان دي او یو چې کوم دي سیاسي سوچ لرونکي طالبان دي. جنگی سوچ لرونکي طالبان هغه چې په سنگرونو کې جنگی کې دوی خو هغه سوچ کې چې هغه سوچ بالکل نه بدلیږي. خو کدیا هم د دوی مشران چې کوم دي، د مشرانو ته تابع دي، مشرانو خبر دي ضرور نه دي. نو جنگی سیاسي سوچ لرونکي طالبان چې کوم خبر ورته وي یا کوم امر ورته وي ناغی د دې پابند دي. جنگي سوچ لرونکي طالبان او ذهن چې څنګه د ګرمۍ کې د سیاسي سوچ لرونکو طالبانو په امر باندې د دې
تاسو کې خبره پوره کړئ.
نو سوچ بالکل د دې سوچ کوم دی اوس بالکل بدل شوی دی. د بالکل د غواړي چې عوام سره خرب وي او کې خصوصو کې افغانستان کې یو داسې نظام راشي چې خلکو ته پکې خوشحالي وي او د خلکو د ستونزې چې کومې دا ورته حواله
سم نه نه. ریم درویش صاحب، سمیر صاحب سب تاسو خبر وکړه چې طالبانو ځکه چې تاسو وایئ چې دوی ته لویه ونډه یا وړه ونډه ورکوي په سیستم کې په نظام کې، نو دوی به له سنګرونو راکوزیږي او بیا به دفترونو ته ننوځي، بیا به بیا ټولې کیسې چې د آئین د قانون د اساسي قانون په چوکاټ کې وي یو پوره نظام ته به راځي. خبره دا ده چې تاسو کله ولیدل چې کومه سیاسي بڼه د طالبانو یا د سیاسي طالبانو مشرتابه دي، آیا طالبان د تنظیم په توګه باندې دومره ارګنایز یا منظم دي چې کوم مشران اوس دي او هغه سیاسي خبرې اترې کوي، داغه خبره تر جنگي طالبان ورسین او هغه عمل پکوي، دغه کیسه ست په دوی کې؟
نو خپل طالبانو کې طالبانو یو ستر امتیاز چې هغه ډیر شاذ و نادر په دغه سیمه کې لیدل کیږي، هغه د دوی اتحاد او اتفاق ده. د دې ټولو مشکلاتو په وجود طالبان اوس هم یو گروپ پاتې شوی دی. البته ځینې اشخاص چې مهم اشخاص وو چې کله غوې د طالبانو له لارې بیل کړي دا کا اکبر هغه او کا متسم هغه او کا نور مشران وو، خو غوې ونه شو کولای چې د طالبان بیل ډلې جوړ کړي یا قوت ترلاسه کړي یا مطرح شي او بیرته یوازې پاتې شول. ازما په خیال طالبان اوس هم د طالبانو سیاسي دفتر دې پیږي چې ډېر مسائل چې دوی په نرمه لهجه او په نرمه خوږه او ژبه د میډیا سره په قطر کې یا نورو ځینو کې شریکوي، ممکن د جنگي طالبانو نظر او لچاتې سخت وي. له دې امله دا اوس چې د شپږو بندیانو مسله شوله، د قطر دفتر ویل چې موږ دا شپږ بندیانو مسله خلیلزاد سره په خپله نه حل کوو، موږ د طالبانو لیدرشپ یا د دوی چې رهبري شورا ده هغوی ته دا مسله راجع کوو چې سوال د کیسو قربان اعتراضات ونه کړي. په زما خیال د جنگي طالبانو خبره یواده پورې اورېدل کېږي، او د قطر سیاسي دفتر مشران هم پوهېږي چې د دې لپاره چې د جنگي طالبانو کوم چې قربانیان ورکوي په جګړه کې دي، د هغوی اراده او ختم سیل شي یا هغوی ته خموکي ورکړل شي وي، د هغوی خبره اورېدل شوې دي مسلسل دوی سره په ارتباط کې دي. زه فکر نه کوم چې طالبان دي مکمل ډول په څو برخو ویشل شوي. البته ځینې طالبان به نرم نظر لري نسبت هغه طالبانو چې په افغانستان کې وي، پښتانه یعنی د دواړو نظر کې ډېر زیات اختلافات نشته. دا ټول یعنی زویل شم چې د قطر طالبان دي یا د جنگي طالبان دي، هغوی نقطه نظر او خیالات ډېر زیات سخت دي په ډېر مسایلو باندې. له دې امله یعنی د دې دغه بین الاقوامي خبرو کې به د دوی د سختي نور هم رامنځته کیږي کله چې دوی افغانانو سره مقابل کیږي. خو په عین حال کې ښه خبره دا ده چې ټول طرفونه غواړي چې باید جګړه پای ته ورسیږي.
او دې کې سمیر سبزي صاحب تاسو یو ډېره مهمه خبره وکړه، هغه کې سوالو هغه دا چې که طالبانو ته ونډه ورکول کېږي په اقتدار کې او دوی راځي، او که غټه ونډه ورکول کېږي او دوی هم هغه زاړه طالبان تاسو ذکر وکړي چې زوړ فکر او زوړ سوچ دی، نو په دې حساب باندې به آیا بین الاقوامي ټولنه چې کومه ده نړیواله ټولنه یا امریکا یا هغه هیوادونه هغوی چې څومره لاسته راوړنې دي هغه به دوی دې ته پرېږدي چې دوی هغه سخت دریځه طالبان پاتې سي کوم چې په 1996 څخه بیا تر 2001 پورې ول؟
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه هم اوس د افغانستان له مسایلو ستړې شوې ده، ځکه چې دلته د طالب سره په جګړه هم ستړې شوې ده. بل طرف ته چې کوم سیاسي نظام په اصطلاح یو ډیموکراسي ده، د هغوی له ودې یا د هغوی د مالي فساد او کرپشن او کمزوري حکومت له هم ستړې شوې دي. نو زه فکر کوم چې د پخوا په ډول باندې طالبانو سره سخت رویه نه کوي. البته نړیواله ټولنه د طالبانو هغه پخوانی یو څو پالیسیانی مثلا د میرمنو خلاف او د خزو خلاف چې کوم دوی یو پالیسی و، یا د زنانو او د جنکو د تعلیم پر خلاف، یا د کوم چې کوم د خلکو شخصي ازادي و وهل تکول او ګیره باندې خلک زندان ته چول یا نور داسې مسالې، خو باندې فکر کوم چې نړیواله ټولنه طالبانو ته سره یعنی معاملې نه کوي. خو بل طرف ته طالبان هم اوس وایي چې هغه مسایل د هغه وخت مسایل دي، تیری سنچری یا صدی مسایل اوس مونږه د پیګو چې نړیواله ټولنه غوښتنې څه دي، او دوی هم دا خبره کوي چې هغه څه چې نړیواله ټولنه غواړي دا ځکه موږ په اقتدار کې راځو، نو موږ به موقع نه ورکو چې نړیواله ټولنه موږ نه په خوا په ډول باندې شکایت وکړي. خو دومره هم موقع نه ورکو چې هر څه دي د دوی او د میل مطابق جوړ شي، لکه څنګه چې بنا نه لول نو ورسته په افغانستان کې نوی نظامونه رالو. دا چې افغان جامعه کې اور باندې شو چې هغه څنګه افغان جامعه د سیاست او د دیموکراسي سره ټکر نه لري. نو زما خیال ده چې امریکا او نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان کې امن وي. وي د لپاره امن مهم ده چې افغانستان کې تروریستي ګروپونه نه وي، جهادي ګروپونه نه وي، چې د لپاره ساتل جوړ شي. نو وي د لپاره د افغان خزو لباس او په تلویزیون کې په څه ډول تاګ وي د لپاره د پخوا غوندې اهمیت نه لري.
سمه ده، مننه ډېر سمیر سبزي صاحب ستاسو او رحیم درویش صاحب ستاسو چې په دې بحث کې برخه را سره واخیستله. وخت هم دومره و، تاسو دواړو ته اجازه درکوم. د خدای په امان. ډیر مننه. اوریدونکو د مشال ترانه لاندې بحث مو اوریدلی. موضوع د افغان سولې پروسه وه، په دې کې خنډونه، د پاکستان رول. را سره میرمانه په لندن کې خبریال او څېړونکي سمی یوسفزی او بل د افغان سولې باندې تحقیق کوونکی رحیم درویشو. بحث پای ته رسو. عبدالحی کاکړ درته اجازه درکوي. په مخه مشال.